کې د مازیګر سلور نیمه شوي ورزو لاندو خبرونه ته له طالبانو سره د زنداني ټولنیز فعال او د قلم لار بنسټ مشر متیولا ویسا کورنۍ وایي هیله لري چې هغه ژر له بنده خوشي شي. د متیولا ویسا ورور اتولا ویسا نن ازادي راډیو ته ویل دوی د دې قضیې د حل په اړه خپل مثبت پیغام او د ټولنې غبرګون له چارواکو سره شریک کړي. متیولا ویسا د وری په ومه مازیګر مال د طالبانو استخباراتو په کابل کې ونیو. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د افغانستان ټول خبریالان باید د دې وزارت د لوري خبریالي کارتونه ترلاسه کړي. یو شمیر خبریالان او د رسنیو فعالان بیا دا کار د رسنیزو فعالیتونو محدودول یادوي. او ټاکل شوی د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی گاونډي هیواد پولند ته سفر وکړي. د پولند ولسمشر د بهرنیو چارو سلاکار مارچین پریژداچ دا خبره نن دوشنبه کړي. زیلینسکی تر دې مخکې د 2022 کال په دسمبر کې لخپل پولندي سیال سره خبرې کړې وې. لاند خبرونه مو واوریدل. په تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه کې لوستل شي. تر د می ورسته به احمد تکل او 15 دقیقې بحث خبر شي.
15 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 15%
متاسف یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادي راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په افغانستان کې درې برتنوي وګړي څونه مخکې نیول شوي وو، خو د هغوی د نیولو خبر په روانه اونۍ کې خپور شو. برتنوي رسنیو د یک شنبه په ورځ خبر ورکړ چې په نیول شویو کسانو کې یو 53 کلن ډاکټر کیوین کورنویل دی. د پرسیدیوم شبکې په نوم د برتنوي خیریه ټولنې مشر سکات ریچاردز ویلي چې کورنویل په خپله هوټل خونه کې د وسلې د ساتلو په تور نیول شوی. د هغه په وینا د نوموړي وسلې د کورنیو چارو وزارت جواز درلود، خو د طالبانو د پلټنې پر مهال یې نه دی موندلی. د کورنویل کورنۍ ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې دی د هغه خیریه بنسټ ډاکټر و چې وړیا روغتیایي خدمات افغانانو ته وړاندې کول. دوهم کس 23 کلن مایلز رټلج دی چې د رخصتۍ لپاره افغانستان ته تللی و. ویل کېږي رټلج دوه کاله مخکې د جمهوریت د سقوط پر مهال د برتانوي ځواکونو لخوا له افغانستانه ایستل شوی و، خو وروسته بیا دوه ځلې نور هم افغانستان ته د رخصتۍ لپاره ورغلی و. او د دریم برتانوي په اړه چې نوم یې نه دی ذکر شوی ویل کېږي چې په کابل کې د یوه هوټل مدیر و او په 13 جنوري میاشت کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی. د پرسیدیوم شبکې مشر د یک شنبه په ورځ پر ټویټر ولیکل چې ډاکټر کورنویل او هغه کس چې نوم یې نه دی اخیستل شوی له خپلو کورنیو سره پر ټلیفون خبرې وکړي. سکاټ ریچاردز لیکلی چې د خبرو یوه یوه نیمه دقیقه وخت ونیوه. هغه زیاتوي چې له دواړو بندیانو سره مناسب چلند کیږي. په همدې ورځ د برتانیا د کورنیو چارو وزیرې سویلا بریورمن وویل چې د دې حکومت د خپلو وګړو د خوندیتوب د یقیني کولو لپاره د خبرو په حل کې دی، خو هغې د دې خبرو په اړه جزئیات ورنه کړل. د طالبانو د حکومت ویاندویانو د ازادۍ راډیو له پرله پسې هڅو سره سره تر اوسه په دې اړه هیڅ هم نه دي ویلي، خو اوس پوښتنه دا ده چې د طالبانو حکومت ولې دا درې کسان نیولي په داسې حال کې چې دا یوازیني بهرني وګړي نه دي چې افغانستان ته ځي. له دوی سره به څه کېږي او دا به له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو د حکومت پر اړیکو او تعامل چې هسې هم ترینګلی دي څه اغېز وکړي؟ د نن په 15 دقیقې بحث کې په دې اړه له میلمنو سره خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د سیاسي او امنیتي چارو شنونکی یوسف امین زادزای او د سیاسي چارو څارونکی سید زاکر شاه سادات. له دواړو میلمنو مننه کوم چې په دې خپرونه کې د ګډون بلنه یې ومنله. د خبرونه زه احمد تکل تاسو وړاندې کوم. د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. خبرونه له ښاغلي امین ځاځي سره په خبرو پیلو. ځاځي صاحب، که څه هم د دریو برتنوي وګړو تورونه نه دي معلوم او تر اوسه پورې طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي، ستاسو تصور څه دی چې دا به امنیتي مسئله وي او که به یې تر شا کوم نور عوامل وي؟
مننه صاحب تاسو ته او تاسو د راډیو ټولو ګډونوالو ته او درانه میلمه ته نیکې له احترامات وړاندې کوم. ګوري افغانستان په نننې شرایط کې یو خاص حالت کې قرار لري. خلک طالبان نه ویریږي، طالبان د خلکو نه ویریږي، بیا خو خارجي اتباع خو بیخي د بل سوال ده. هر څوک مثال ورته ګوري د څنګه راغلی، د څه شي کوي، سیاحت ته راغلی، د دفتر راغلی، یعنی ډېر یو بل پسې ورپسې دي، ځکه حالت د همدا شی ده. یعنی مونږ داسې یوه ډاډمنه فضا کې ژوند نه کوو. ډېر مخکې څو مثلا دوه کاله مخکې، تقریبا دوه کاله مخکې جګړه ختمه شوه. دلته د نړیوالو د سیمو هېوادو پوځونه وو، استخبارات وو، اوس هم بعضې مسایل دلته انتحار انفجار کېږي، خلکو وژل کېږي. نو نورمال حالت نه ده. په دغه حالت کې تجربه مثلا د خلکو سړي کې، بیا خصوصا د سیمې هېوادونه چې خلک راځي یا خارجیان راځي، یو مشخص پروسیجر باید ورته ووسي. هغه باید ثبت شي، هغه باید راجستر شي، د هغو استوګنځای، د هغو امنیت، د هغو ټول مسایل باید حکومت په غاړه باید واخلي، خصوصا د خارجیانو لپاره. ځکه چې په دغو شرایطو کې مونږ نړیوالو خارجیانو ته ضرورت لرو چې راشي افغانستان ته، وګوري وضعیت، وګوري څوک به کار کوي، څوک به تجارت کوي، څوک به سیل ته راځي. نو دا ضرورت ده ورته. مونږ داسې باید دوی ته امنیت خوندي وساتو چې دا په نړیواله کچه باندې مثبت تاثیر ولري.
بله،
او که چېرته دغسې نیول کېږي، زه فکر کوم چې زیاتره به دغه نیول کېدای شي چې قانون یې نه مراعت کړی، یا مثلا کېدای شي چې خپلو طالبانو په قوانینو نه پوهېږي، بس خارجای دی اله جګ شو، اله ټیک شو، او ورده و یو راپور چا ورکړل، ورسه بوی ځای واچوه. دا مسایل هم شته، دا مسایل متاسفانه شته. نو د دې په هکله باید امارت اسلامي چارواکي عاجل باید اقدامات وکړي، او دا مسایل باید څېړنه وکړي، او دا اوږدوالي ته باید پرې نه ږدي. ځکه چې دا تاثیر لري نړیواله سطح او د نړۍ په سطح باندې، دا منفي تاثیر لري. او که چېرته مثبت برخورد وسه وشي، کېدای شي برخورد مثبت نیولی شي، خو د دېوال نیولې څرنګوالی باید واضح کړي، او زر د خبرې کې وضاحت باید ورکړي.
مننه زازای صاحب. سادات صاحب، ستاسو په نظر په دې قضیه کې د دې قضیې ترشاد څه دي؟ یعنی د دې کسانو د نیولو عوامل څه دي؟
سلامونه درناوی تاسو ته، قدرمن زازی صاحب ته، ستاسو پروګرام اوریدونکو ته. په ټوله کې د افغانستان د اوسنۍ غمیزه یعنی تقریبا اوږد تاریخ لري، او د دې اوږد تاریخ تر شا ځانګړي ستونزې په یوه نیمه پیړۍ کې د برتانیې سره تیرې کړې دي، او ترخه تجارب افغانان لري له بده مرغه. نو هغه عام متل لروي، مار چې چلی له پړي ویریږي. نو په موږ باندې په وختونو په مختلفو تاریخ برخو کې مختلفې لوبې شوې دي. د ملا په جامه کې، د په اصطلاح د مرستندویو ټولنو په جامه کې، په د ډاکټر په جامه کې، د هغې وجې نه ځینې یعنی داسې شکونه د ثبوتونه شته دي چې د هغې په اساس شکونه راپارولی شي. د هغې جملې نه زه د نن نه تقریبا 15 کاله وړاندې په خپله د دې وخت شاهد وم. په ننګرهار کې ما په یوې ټولنه کې کار کاوه چې موږ د سترګو شفاخانې څانګه مخکې وړله. هغه هم د طالبانو اوله دوره وه. هلته هم چون داسې خاص توجه دې مسایلو ته نه و، مختلف ټولنې فعالیتونه درلودو تر مختلفو نامو لاندې د مرستو په نامه. خو بیا په یو دوو کې تصادفا داسې وشو چې ځینې مستندات پیدا شول چې هماغه وخت کې طالبانو ونیو او محاصره یې کړه، او دا شیان ټول هغه کو. بیا دا لړۍ هم لږه اوږده شوه، بیا د خلک د هغه نه خارج کړه، د افغانستان نه خارج کړه، او ځینې د نور ملکونو، یعنی یو پکې انګریزی و، ځینې د نور اروپایي ملکونو، او افغانانو ته بیا سخته سزا ورکړه. افغانانو کې دوه قصې داسې وو چې بیخي لکه چې تری تمې کړه سره. او
تاسو فکر کوئ چې اوس هم همدغسې مشکوک فعالیتونه شوي دي او طالبانو د هماغو مشکوکو فعالیتونو په اساس دا کسان نیولي؟
زه داسې یو بل باور باندې یم، هغه دا ده چې هر بهرنی طبیعت یو بل ملک ته ځي د یو امنیتي ضمانت په اساس ځي، د دوی خامخا به تضمین د امنیت د اوسنی واکدارانو یا طالبانو لخوا شوی وي چې رسما یعنی هغوی مسؤلیت درلودو. او بیا ستونزه دا ده چې د یو میډیکل ډاکټر سره، چې زه پخپله هم یو میډیکل یم، د اصلحې موجودیت دا بیا بله ستونزه ده، دا یو سند ده. او بیا تر څنګ داسې هم ویل کېږي چې ځینې داسې رقم مخابرې هم د دوی سره کشف شوي چې د هغې آخذه هلته دننه د طالبانو استخباراتو نه شو کشفولی نیولی. دغه شیان یو څه تشویشونه نورم زیاتوي، او دا چې طالبان هم تر اوسه پورې روان دي په تحقیقاتو کې، او په خپله برتانیا هم ډېر غږ نه باسي. دري ژبې متل لرو، وی تا نه باشد چیزه کې مردم نگویند چیزها.
بله،
او بیا دغه بل مشکوک کس چې په هغه وخت کې وویستل شو چې تاسې نوم مخکې یاده کړه، دا په هغه وخت کې هم زما په یاد ده چې د همدې جاسوسۍ په تور باندې وویستل شو د افغانستان. او اوس بیا د دویم ځل دپاره همدغه کس تلی دی، او داسې تصور داسې کړی ګواکې چې دوی به خپل هغه دندې ته دوام ورکړي، او بیا مشخصا هغه هوټل ته همغه کس ته ځي سره د هغې تر چارتر مدیریت لاندې ځي سره چې پخوا دا تجربې د هغوی له لارې نه شوي دي. موږ په سیمه کې د ده تر څنګ یعنی په ګاونډ کې هغه هیواد لرو چې د دوی مستقیم ټول پلانونه د هغوی له لارې نه پلي شوي په افغانستان کې.
بله، یوه یادونه زه ضروری بولم، ډیره بخښنه غواړم صادق صاحب، چې هغه کس چې مخکې ما یادونه وکړه چې له افغانستانه ایستل شوی و، هغه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر مهال یعنی د تخلیه د پروګرام په ترڅ کې د برتانوي ځواکونو لخوا له افغانستانه ایستل شوی و، هغه بیا وروسته افغانستان ته د تورست په توګه د بیا لیدو په هدف باندې راغلی و. په ټولنیزو شبکو باندې هم ځینې ویډیوګانې خپرې کړې او ډیر انتقادونه هم پیښ شوي و، ځکه چې لویدیځوالو چې د افغانستان په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مخالفت کوي، له دې سره مخالفت کوو چې د په افغانستان کې وضعیت ډیر عادي او نارمل خوده، او په یو ډول سره د طالبانو د حکومت په ګټه تبلیغات هم کول. لدې موضوع تیریږو، ورځ وړاندې لږ تر لږه یو بل برتانوي وګړی پیټر جووینال چې مخکې خبریال و او د پخواني شوروي پر ضد د افغانانو د جهاد په کلونو کې هم په افغانستان کې د خبریال په توګه سفرونه کړي وو، هلته راغلی و، د 2021 کال په دسمبر میاشت کې د طالبانو لخوا نیول شوی و. خدای او څلور نور برتانویان چې له ده سره یو ځای په بند کې و، د 2021 کال د جون د میاشتې فکر کوم په 13 که په 10 نیټه نه اوبخې په وروستیو کې و، د جون د میاشتې په وروستیو کې بې غږ ځوږه خوشې شول، یعنی ډیر په دې اړه خبر ورنه کړل شو. فکر کوي صادق صاحب چې دا ځل به هم همداسې وشي او که اوس شرایط بل ډول دي؟
دا د پټو پردو تر شا معاملات د افغانستان سرنوشت سره تل لوبېدلی دی، دا یعنی اوسنی هېواز نه دی، دا په پخوا کې هم دا تیر شوي دا مسایل. د جمهوریت په دوران کې هم زه د یو وخت د یو ډېر مستند خبر شاهد یم چې همدغسې یوه ټولنه خیریه موسسې تر نامه لاندې دوه کانټینره وسلې د یو ځینه بل ته انتقالولي چې د کابل ښار په منځ کې ونیول شوې. یعنی یو خیریه موسسه، بیا هغه وسله، بیا هغه دغه شی، بیا څنګه
د دې راپورونو تایید په دې خپرونه کې ډېر مشکل کار دی، ځکه چې د جمهوریت د مهال چارواکي اوس له موږ سره په دې خپرونه کې نشته، او دغه شی باید د هغې پیښې په باب که چېرته پیښه شوې وي د موږ سره هم معلومات نشته، او زه فکر کوم چې له ځاځي صاحب سره به هم نه وي. په هر صورت سوال دا دی چې دا ځل به هم دا کسان بې غږ ځوږه خوشي شي، او که به د یو تعامل په اساس مثلا محکمې ته به راجع شي، یا به د خبرو اترو په نتیجه کې خوشي شي؟
زه ډېر باور په دې نه لرم چې ډېر به څرګند محاکمه شي. دا خبرې به خامخا په پخوا کې دا ترخې تجربې موږ لرلې، همداسې تیر شوي دي، او که چیرې بیا داسې وي چې واقعا کوم څه مستند شوی وي او طالبان پرې سترګې پټې کړي یا د یو معاملې په نتیجه کې سره دوی بیا خوشې کړي، یعنی هغه ترخه تجربې بیا تکرارېږي، او که چیرې داسې نه وي بیا رسما باید دوی په خپله معذرت وغواړي او یعنی د دغې نه باید تیر شي. او لکه دغه د یو شی واقعا د تشویش وړ دی چې د یو میډیکل کس دپاره چې په خپله میډیکل وي او امنیت یې هم د هغه چارواکو لخوا نیول شوی وي او تضمین شوی وي، بیا دا وسله ورسره څه شی کوي، بیا د وسلې اسناد وي پخوا ورسره اوس نشته. داسې عجیب و غریب اخبار یعنی شا په شا را وځي چې شکونه را پاروي، خو خدای دې وکړي چې دا غلطه وي او دا سمه نه وي. خو لیکن که دا سمه نه وای نو دا به د جنوري نه تر اوسه پورې دا مسله دومره نه اوږدېدله، دی د جنوري په آخرو کې نیول شوی. خو تر هر څه بیا هم په دې باندې باید باوري شي افغانان چې دا په هر چا اعتماد کولو نتایج کله ناکله داسې وي چې د یوې سوري نه سړی په څو څو واره چیچل کېږي. افغانان داسې شوي دي د تاریخ په اوږدو کې مونږ د یوې سوري نه څو څو واره چیچل شوي یو. نو بنان ما مخکې دا یادونه وکړه چې د بخنه غواړم دا خبرې مې لنډې کړم چې هغه مار چیچلی وي د پړې نه ډېریږي، موږ دا ترخې تجربې ډېرې تېرې کړې دي. نو زه فکر کوم ممکن دا همداسې یو ویره وي.
مننه ځاځای صاحب، ستاسو په نظر مخکې ما یادونه وکړه د نورو برتانوي وګړو او په هغه کې د پیټر جووینال او څلور نور چې بیا له هغه سره یو ځای خوشي شول، دا ټول تر اوسه پورې زموږ ټول مثالونه په دې خبرونه کې چې یاد شول او تاسو هم یاد کړل، سادات صاحب هم یاد کړل، دا ټول برتانویان دي. ولې په خاص ډول برتانویان نیول کېږي د طالبانو د حکومت لخوا؟ یعنی د نورو هیوادونو وګړي هم شته پکې موږ نه خبرېږو، او که یوازې برتانویان نیول کېږي؟
اول خو ګوري تعداد دوی نه پیږم چې مختلف، یو راغلی د سیاحت ته، بل ډاکټر دی، او بل معلوم نه ده، بل هوټل مثلا لري که څه شي لري که نه، د دوی یو ځای نیول کنه دا هم د سوال
دا معلومه نه ده. هیڅ نه دی ویل شوي، په هیڅ راپور کې نه دی ویل شوي چې دوی یو ځای نیول شوي او که د مختلفو مودو په ترڅ کې نیول شوي دي.
بالکل بالکل، هم دا ما یادونه غوښتله چې وی کومه. او بل دغه راتک د خارجیانو بل هېواد ته، هغه یو پروسیجر، رسمي پروسیجر لري. مثلا زه کوم بهر ته ځمه که نه، هغه پروسیجر یې ما څه ده، زه دعوت شوی یم، زه تحصیل ته ځم، زه مثال سیاحت ته ځم، دا ټول پروسیجر رسمي پروسیجر ده چې دغه هېواد ته داخلیږي، هغه ثبتېږي، هغه راجستر کېږي، هغه په پولیسو کې ثبت شوېږي، هغه راجستر کېږي، د دوی استوګنځای معلوم وي، هر څه معلوم وي. نو دا چې څنګه راغلي دي او چا رابللي دي، په کومې طریقې راغلي دي، او بیا هغه دا نیولی کېږي، دا ټول هغه سوالونه دي چې باید د امارت اسلامي نظام حکومت ته ورته باید ځواب ووایي. یعنی بیا خصوصا تاسو اشاره وکړله چې د څو ځلې د برتانیا وګړي دلته نیول کېږي او بیرته خوشي کېږي. اوس ښه سوال د مونږ لپاره دا ده چې ښه دا برتانیان راغلي وو، د پروسیجر خیر تعریف کې مونږ ته چې څنګه راغلي وو، چا راوستي وو، د ویزا چا ورکړې وه، او کوم ځای کې اوسېدل، راجستر شوي وو نه وو شوي، دغه اصلاحات څنګه ورسره وه، دا اصلاحات چا ورکړې وه، ډاکټر ته اصلاحات څوک ورکوي. یعنی د خپل امنیتي پروسیجر په کابل کې په افغانستان کې دی، د هغو مسؤلیت څومره ادا کړی ده او که نه یې ادا کړی.
ځاځی صاحب، د وسلې په باب خو یې ویل شوي دي چې دوی ادعا کوي، البته دغه خیریه ټولنه چې مخکې ما نوم واخیست، د برتانوي خیریه ټولنه وایي چې د ډاکټر یا د خیریه ټولنې کارکوونکی چې و دې وسله درلوده، اما په غشي باندې نو ورسره مونږ په دې باندې بحث نه کوو. سوال دا دی ځاځی صاحب چې آیا یوازې برتانویان په دغه طریقه چې تاسو وایي، یعنی په مشکوک ډول بې له ثبت او راجستر نه په خپل سر افغانستان ته راځي؟ زه فکر نه کوم چې دا کسان به په خپل سر راغلي وي. او که نور وګړي هم شته په افغانستان کې چې د همدغو برتانویانو په شکل نیول کېږي، مګر موږ نه پې خبرېږو.
ډېر شیان بسره اوس مسلمان طبي برخه کې دلته ډاکټران راځي، همدغو د پاکستان هېواد د ډاکټران په ډېرو ځایو کې مصروف دي، کار کوي، یا په تنخواه یا په سرمایه یا په دعوت شوي دي که نه، رسما دلته اوس کار کوي، دا پروسیجر لري. او دغه پروسیجر نه پیګه محدود ته ارته تو کو چې امارت اسلامي دغه پروسیجر باید توضیح کی هغه کې واضح کی خلکو ته چې دا په دغه کوم پروسیجر ځکه کچې ته دغه سی مجرم راځي یعنی مثال که په کوم جرم نیولې شوی وي دوی دغه مجرم چاره غوښته او چاره بلله وو
یعنی په دغه وګړو کې چې په افغانستان کې په دغه ترتیب سره راځي او کار کوي یوازې برتانویان دي که نور وګړي هم شته
نه وګړي خو شته ولې نه شته ټول شته دی ولیکن ولې د برتانیا وګړو سره داسې یو هغه کېږي تعامل کېږي داسې عمل کېږي یعنې لکه څو پېښې که نه دا ورتوالی لري یو بل ته که نه دغه د سوال لاندې ده د خپله د سوال لاندې دي یوه پیخانه ده دغه دویمه کېدای شي درېیمه پېښه شوې وي کېدای شي ډېر مسایل زمونږ نه پټ اوسي د چې ډېر مسایل لته پټ اوسي که نه چې هغه هغه خبره د ورور مې چې راته وویلې چې د پردې شاته ډېر مسایل دي چې هغه نه په خبرېږي ولس نه په خبرېږي حتی همغه خلک چې بندیان شول که نه څنګه خوش شول چا وضاحت ورنه کړو هېچا چا وضاحت ورنه کړو فقط بندیان شو ونیول او بېرته خوشې کړل چا ټپوس هم ونه کړو چا پوښتنه هم ونه کړه او ډېر وضاحت ورنه کړلو مینان دا هغه ده زه فکر کوم چې دا مسله ماته ساده نخکاری ماته نخکاری ساده ځکه دغه ساده به سړی فکر هم ورته ونه کړي بله خبره زه د طالبانو مسله درته وایم چې په افغانستان کې غیر د دغه د خارجي اتباعو نه داسې د دوی کړنې کوي چې اصلا هغه نه قانون ایجابوي نه شریعت ایجابوي نه پښتو ایجابوي دا یو چا باندې شک ده بس روای چې هغه کې څو ته رنجر کې واستوه بیا زندان ته واستوه بیا بل هغه راغه وایي چې دا خو بېګناه وو اورې نه بېګناه سړی خو تا پنځلس شپاړس ورځې د هغه په تېرې کړې زندان په تېر کړو
مننه سادات صاحب یو نیول شوی کس لکه څنګه چې مخکې ما هم په راپور کې یادونه وکړه د یوې خیریه ټولنې ډاکټر دی د طالبانو له دې اقدام سره به د بشري مرستو بهیر په یو ډول سره اغیزمن نشي یعنی هغه بشري مرستې چې له افغانانو سره کیږي له ملکي افغانانو سره هغو باندې به ناوړه اغیز ونه کړي
په مجموع کې هر عمل عکس العمل راباسي دا بیخي ثابته خبر ده او دا عمل به هم خپل عکس العمل ولري مګر دا چې طالبان وشي کړی خپل ادعا ثابته کی او یا دا چې که چېرته دا د دوی دا راپور غلط وزي یا دا شک غلط وزي د کم معذرت خواهی په اساس به دوی بیا بیرته خپل دا مراوده جوړي او دا تعاملات جوړي او بل دا چې دغه عجیبه ماته دا ښکاري چې یو خوانه نړیوال په مجموع کې شکایت لري له بلې خوانه یعنی هر هفته بدون کوم هغه نه لنډوالي نه کوتاهي راتګ نه دا څلوېښت میلیونه ډالر زی او د ده بیرته حساب کتابم اوس خو نه دی معلوم بیا یو ورځې بیا خامخا
د هغې په باب خو امریکایي چارواکو لویدیځو چارواکو په وار وار دا خبره واضحه کړې ده چې دا مرستې د طالبانو له حکومت سره نه کیږي بلکې د بشري مرستو یوه برخه ده چې د ملګرو ملتونو د موسسو له خوا نه مصرفیږي
که تاسې دا تېر هفته هم دا خبره اورېدلی وي په ځینو ولایتونو کې سخت شکایت و د دې نه چې په دې کې هم انډول نه مراتېږي ځینو ته یو څه کېږي او ځینو ته نه کېږي ځینې خپل هغه خېشخوریګانې په کې روانې دي هغه خپل شناختونه نه په اصطلاح غلطه ګټه پورته کوي او په زمن کې داسې اوازې هم د خلکو د خوا نه شته دي چې دا ځینې ځینې ډلې یا ځینې ځینې کسان دلته او هلته د داعش په نامه راپیدا کېږي دغه د کم ځي نه راځي د کم ګاونډ نه راځي دغه ګاونډ چا ته معلوم دی او څوک څاري د افغانستان فضا خو د افغانانو په اختیار کې نه ده افغانستان فضا خو اوس هم د امریکې تر کنټرول لاندې دی دا چې د دغم نشیانو نه دوی خبر وي مخکې نه خپل افرادو ته وایي چې دغه مخکې نور افغانستان ته مه ځئ چې خطر کېږي بیا د دغې نه چې دوی واقف وي د دې مخنیوي دپاره ولې بیا مثلا دوی تصمیم نه لري او بیا چې پوهېږي چې دا تل مدام د څلوېښت کاله نه افغانستان کې دننه دغه ټول شیان زموږ د ګاونډ نه شوي دي او راځي بیا دې ګاونډ ته تر ننه پورې کم سزا ورکړل شوه د نړیوال قوانینو په رڼا کې هېڅ هم نه لکن د هغه د پاره او د هغه د بقا د پاره افغانستان درې ځله قرباني شو، د افغانستان وګړي قرباني شو. زه د نړیوال دا دوه مخه لوبو ته زه په خپله شخصا د افغان په حیث د شک په سترګه ګورم. زه بهر کې ناست یم، زه مهاجر شوی یم د همدغې لوبو د نتایجو په اساس خپل وطن پریښودو ته مجبور شوی یم، لیکن دا لوبو تر شا څوک دي او بیا څنګه دا دوه مخې لوبې د افغانانو سره د څلور لسیزه بس نه ده؟ د دوه دوه نیم میلیون انسانانو وژنه تر هر نامې لاندې دا بس نه ده چې اوس لا بله را شروع کړې ده او دلته او هلته داعش پرون د طالب په نامه کې دا هغه وشو، نن داعش دا بیا بل ورځ یو بل ډله راوځي او ټول د یو ګورنر راځي. یو ګورنر راځي.
مننه زازای صاحب، ستاسو په نظر د بشری مرستو پر بهیر به د دې ډاکټر نیول چې مستقیما د بشری د خیریه ټولنې کارکوونکی دی او د بشری مرستو په رسولو کې برخه درلوده، فکر کوي اغیزمن به شي کنه؟
دغه بشری مرستو کې مونږ په نړۍ کې ډېرې بېلګې لرو چې د بشری مرستو په نامه د دوی کاروانو کې حتی وسلې انتقال شوي. نړیواله کچه د مونږ داسې نښې لرو او هغه شواهد لرو. یو استخباراتي کس یا ډله یا یو اداره هغه نو په خپل تندي باندې نه لیکي چې زه د پلانکي استخباراتي ادارې غړی یم. همدغو نومونو هغه هېواد ته داخلېږي، د انجینیر په نوم دی،
تاسو فکر کوئ ځاځی صاحب چې د طالبانو په استخباراتو کې هغه لازم قوت او قدرت او ظرفیتونه شته چې بهرني ایجنټان چې په افغانستان کې کچرته فعالیت ولري هغوی تشخیص کې وینیسي او شواهد او اسناد پرې پیدا کړي؟
یو خو ډېره مهمه دا د 50 کلن جګړې تجربې راته ښودلې ده چې دلته بهرنیانو ته زیات قدر ورکول کېږي، یعنی دوی په وړاندې ډېر بې تفاوت دي. دوی خوشحاله دي چې دا د بهرانیانو راغلل، کمرې راغلې، راغ نه پوهېږم مطبوعاتو کړي راغلل، نه پوهېږم خیریه بنسټونه راغلل، سخت ورته خوشحال دي. نه تفتیش درست شته ده، نه پوښتنې شته ده. یعنی افغانستان یې داسې بې سرپوخه هېواد د 50 کالو کې شوی ده، تنه جوړ شوی ده. بیا دلته په تاسف څه وایم چې دوی څه پورې ډلې ټپلې دي، ډلې ټپلې دي چې هر څوک د بهرنیان د خپلو شخصي ګټو په خاطر، قومي ګټو په خاطر باندې استفاده کوي.
ډېره زیاته مننه.
ملي ګټو ته ډېر کم خلک کې مجمن وي.
فقط یو وروستۍ پوښتنه، ډېر لنډ ځواب له دواړو ښاغلو غواړم. ځاځی صاحب، ستاسو په نظر لنډ راته ووایاست، دغه پیښه به د دې درېو کسانو نیول به له لویدیځو هېوادونو سره او په خاص ډول له برتانیا سره د طالبانو د حکومت اړیکې اغېزمن کړي؟ له یوې دقیقې نه په کم وخت کې راته ووایاست لطفا.
کاملا دا چې تر څو واضح نه شي او مهمه دا ده چې د افغانستان خلک په خبر نه شي، دا د افغانستان د خلکو په روحیې باندې هم ډېر بد تاثیر اغېزه کوي چې د خلکو څوک وو، څه پر راغلي وو، بیا څنګه خوش شول، او د نړیوالو اړیکو نه هم ډېر منفي تاثیرات لري.
ډېره زیاته مننه. او سادات صاحب، تاسو لطفا همدې سوال ته ځواب راکړئ چې د طالبانو حکومت هسې هم له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو په برخه کې ستونزې لري، دا به دا ستونزې نورې هم زیاتې نه کړي؟
خامخا هر ستونزه بل ستونزه زیږي او د ستونزو د حل لپاره هر سړی کوشش کوي چې خپل مستندات وړاندې کړي. که چیرې طالبان داسې مستندات په لاس کې ولري او بیا هم د ولس نه په پټه او د پردې تر شا یې تیروي، دا به یو بله جفا وي. لیکن نړیوال سره د روابط پالل د یو معیار په اساس به وي، د نړیوال روابطو په اساس وي. هر هېواد کې چې لا حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، دلته او هلته فعالیتونه د هرې خوانه را روان دي، دا د پښتنې وړ دي. هر بهرنی هیواد چې دې سره په اصطلاح اړیکې پالي، نو په کم اساس پالي؟ حکومت یې په رسمیت نه پیژني، ضمانت ترې غواړي، لیکن په مجموع کې خپل فعالیتونه دپاره شرایط برابرول غواړي او تمه لري. د څه شي تمه ته نه لري؟ په رسمیت یې نه پیژني، اړیکې ورسره نشته، نړیوال قوانین دي تا په خپله د اول تر پښو لاندې کړي دي، په کوم اساس هلته زیدن؟
ډېره زیاته مننه. قدرمنو اورېدونکو، د 15 دقیقې بحث کې مو د ازادۍ راډیو د میلمنو سید زاکر شاه صدات او یوسف امین ځاځي څرګندونه اوریده. تر بلې خبرونه د خدای پامان.